در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشین. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه کوم سرور صاحب. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجله 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبری برخه کې به واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سولې د پروسې او نورو مسایلو په اړه د بحث لپاره روسیې ته ځي. له هر څه مخکې د دې ساعت خبرونو ته پام وکړئ. د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاو لنږدې 15 ځنډ وروسته پرون د لومړي ځل لپاره سره ولیدل. نن په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین بهیر پیلېږي او ولسمشر جو بایدن په امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د 15 لکه کسانو مړینه یوه ویرونکې غمیزه بللې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو لنږدې 15 ځنډ وروسته پرون ماښام سره ولیدل. د افغان دولت مرکشي ټیم پر خپل ټوټر پاڼه په دې اړه یو لنډ بیان خپور کړی. په بیان کې سربیره د دې لیدنې په اړه د ټیم د یو غړي غلام فاروق مجرو خبرې هم خپرې شوې.
دوشنبه د کپ څلورمه ماښام مهال په دوحه کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د دواړو ټیمونو د مشرانو او ځینو غړو ترمنځ ناسته وشوه. په دې سلا وشوه چې د تماس ډلې به له مخکې ټاکل شوې اجنډا سره سم د اجنډا په جزئیاتو کار کوي او مذاکرات په نورمال او دوامداره توګه دوام وکړي.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم رسنیو ته په استولي پیغام کې پرونی ناسته تایید کړي او ویلي دي دا غونډه په ښه فضا کې ترسره شوه او د تماس ډلو ته دنده ورکړل شوه چې د غونډو ته دوام ورکړي. وروستی وار دواړه ټیمونه د جنوري په 18 نیټه په دوحه کې سره ناستو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونمانن په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب په اړه کلنای راپور خپروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینز په یو ټویټ کې ویلي دي د دې مهم راپور هدف دا دی چې ښکېلو مسؤولو اړخونو ته په دې اړه چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره سمدستي کوټلي ګامونه پورته کړي، سپارښتنې او حقایق وړاندې کړي. میرمن لاینز د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې د نورو زیانونو د مخنیوي لپاره عاجل اقدامات د یوه ورځ هم نه سپموي. نن په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین بهیر پیلېږي. د عامې روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری د خبره ازادۍ راډیو ته وکړه.
در یک برنامه که در ارگ ریاست جمهوری قرار است
تمه داده ولسمشر او د هیواد مشرانو په حضور کې یو پروګرام جوړ شي. په دغه پروګرام کې به د کووید 19 واکسین د ټاکلو کټګوري له مخې د شرایط وړ کسانو ته ولګول شي.
واجد شرایط تطبیق خواهد شد.
افغانستان د هغو 15 دوز واکسینونو تطبیق پیلوي چې شاوخوا 2.5 مخکې هند مرسته ورسره وکړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تمه ده دا واکسین 2.5 روغتیا پالانو، پوځیانو او خبریالانو ته په ترتیب ولګول شي. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې تر پرونه په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو ټول شمیر 55,604 ته رسېده او د دې وبا له کبله د مړو شمیر 2,402 یاد شوی. لازمي رادیو خبرونه اوري. ولسمشر جو بایدن په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د څه باندې 15 کسانو مړینه یو ویرونکې غمیزه او بګنونکې مرحله بللې او د هیواد له خلکو یې غوښتي دي چې د دې وبا پر ضد په مبارزه کې یو موټی شي. خاغلی بایدن چې په تیرو کلونو کې د خپل کورنۍ غړي له لاسه ورکړي تیر شپه په یو ټلویزیوني وینا کې خپل ویرته اشاره وکړه او پر امریکایانو یې غږ وکړ چې د خپل تللو عزیزانو یاد ته درناوی وکړي او په یاد وساتي. غل امریکایانو وغوښتل چې هوښیار اوسي، ټولنیز واټن وساتي، ماسکونه واغوندي او په خپل وار واکسین وکړي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر 15,216 کسانو ته رسیدلی او په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 28,188,000 اوښتی دی. د ایران دولتي تلویزیون تایید کړی چې تهران پرون د هغې موافقې عملي کول پای ته ورسول چې د دې هیواد د اټومي تاسیساتو ناڅاپي پلټنو ته اجازه ورکوي. له دې سره دا ویره پیدا شوې چې ښایي د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د 2015 کال له اټومي موافقې د ایران واټن لا زیات شي. ایران د خبردارۍ وروسته له هغه ورکوي چې ایرانی چارواکو په خورا زیاته کچه د یورانیمو د غني کولو د احتمال یادونه وکړه. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي وو که تهران پر خپلو ژمنو ودرېږي نو واشنگټن هم لیوال دی چې د ایران اټومي تړون ته ورستون شي. له بلې خوا د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ټینګار کړی چې تهران به د یورانیمو له بډاینې په شا نه شي.
حد غنی سازی ما هم
زموږ د بډاینې اندازه هم 40% نه ده. که لازمه وي د اټومي او نورو چارو د مخته وړلو لپاره به د غنی سازی کچه 80% ته ورسو.
خامنهای دا ګواښونکی پیغام داسې مهال ورکوي چې امریکا او له ایران سره د اټومي تړون نورو لاسلیک کوونکو هیوادونو د ایران لخوا د فلزي یورانیمو پر تولید او د یورانیمو په 40% بډاینې اندېښنه ښودلې. او د اروپایي شورا رئیس چارلز مایک وایي د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د ایټالیا د سفیر وژنې سخت ټکان ورکړی دی. ښاغلی مایکل پرون دوشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې په کانګو کې سوله او امنیت باید یقیني شي. هغه ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنه به په دې افریقایي هیواد کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. د ایتالیا حکومت وایي په کانګو کې د دې هیواد سفیر لوکا اتانوسیو له یو پولیس ساتونکي او د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام له یو موټر چلوونکي سره پرون هغه وخت ووژل شو چې وسلوالو بریدګرو غوښتل دا کسان د کانګو په ختیځ کې وتښتوي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خپرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د سولې د بهیر او د سیمه ایز اجماع په څیر د مهمو مسایلو په اړه د بحث لپاره روسیې ته ځي. د خبر د ښاغلي اتمر ستر سلاکار باري سلام آزادۍ راډیو ته وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې ښاغلی اتمر به له خپل ساري سرګي لاوروف سره په دوه اړخیزو مسایلو او د سولې پر پروسې خبرې وکړي. د افغانستان او روسیې د اړیکو ځینې څارونکي روسیې ته د اتمر سفر د سولې لپاره بې ګټې بولي. د موضوع جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر موسکو ته ځي. هغه ښار چې څو اونۍ د مخه د طالب پلاوي کوربه و او چارواکو یې هم په دې وروستیو کې د افغانستان په اړه بحث پارونکي څرګندونې کړي. د راپورونو په اساس د افغان سولې پروسه او له ترهګرۍ او مخدره موادو سره ګډه مبارزه به په موسکو کې د اتمر د بحثونو اصلي موضوعګانې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ستر سلاکار باري سلام موسکو ته د ښاغلي اتمر د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل.
وزیر امور خارجه در راس یک هیئت
د بهرنیو چارو وزیر د یو پلاوی په مشرۍ په 23 تاریخ یعنی چهارشنبه مسکو ته ځي. له روسي چارواکو له هغې ډلې بهرنیو چارو وزیر سره ګوري. د دواړو خواوو د علاقې وړ مسلو له هغې ډلې د سولې پروسه سیمه ییز اجماع له ترهګرۍ مخدره موادو او سیمه کې له پرمختللو جنایتونو سره په ګډه مبارزه او سیمایز اتصال باندې به بحث وکړي
او مذاکره خواهند داشت.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به څلور ورځې په موسکو کې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ماریا زخاروفا بیا په موسکو کې خبریالانو ته وویل چې روسیا تل له سوله ییزې لارې د افغانستان د کړکیچ د هواري غوښتونکې ده. هغې خبریالانو ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر د سفر او د بحثونو په اجنډا او معلومات ورکړل.
د اقتصاد او سوداګری په شمول د دوه ارخیزو اړیکو په بیلابیلو مسلو او هم لسولیزې لارې د افغانستان د وضع د هواری او د ترهګری او نشئی موادو د قاچاق د ګواښونو په وړاندې پر مبارزه بحث وشي. روسیه په افغانستان کې د ملي پخلاینې پر وده او په دغه هیواد کې د اوږده جنگ پر ختمولو ټینګار کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا رسمي دریز او په وړاندې د افغانستان په تړاو د روسیې چارواکو وخت نا وخت رسمي او غیر رسمي ناستې او څرګندې څرګندونی هغه څه دي چې د روسیې افغانستان د اړیکو څارونکو له روسیې ناهیلي کړی دي. لدی ډلې شنونکو یو هم فاروق فردا دی چې اوږده موده یې په روسیه کې تیره کړې او د افغانستان په اړه د روسیې پالیسۍ څاري.
د افغانستان په حالاتو د تغییر لپاره په مثبت ډول هیڅ اثر نه لري. دا سفر په داسې حالت کې کیږي چې روسیې یو سخت دریځ موضع د افغانستان په حق له ښکاره کړه او افغانستان د یو ضعیف موضع له مخې نه یو اعلامیه خپره کړه. تر دې د مخه کابلوف پاکستان ته لاړ او د پاکستان هیواد له چارواکو سره هم د اتمر د راتک په حق له روسیې ته مشورې سره کړي دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت روسیې ته د افغانستان د سولې د پروسې او ترهګرۍ سره د مبارزې پر مسلو د خبرو لپاره موسکو ته ځي چې په هیواد کې دننه جګړو او ناامنیو زور اخیستی.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لو د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو له ختمې دو سره سم د امریکا غاګ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو اوري او ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لورسته یو حالاتو له هر چا مخکې خبر کړی. قدر بناوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشو د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروگرام په څو شیبو کې پیلېږي. خو له هغه مخکې نوریاس نوري تغوک شي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
عرب نیوز انګریزي ژبه ورسپانې په یو لیکنه کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی هغو وروستیو څرګندونو ته پام اړولی چې په افغانستان کې د موقت حکومت له طرحې سره کلک مخالفت څرګند کړی دی. عرب نیوز لیکي اشرف غنی دا څرګندونه د شنبه پورز د افغان امنیتي ځواکونو د هغو غړو کورنیو ته کړي چې په دې وروستیو کې طالبانو په حملو کې وژل شوی دی. د ورسپانې په لیکنه غنی هغوی ته ډاډ ورکړ چې تر څو چې د ژوندۍ وي موقت حکومت به څوک په افغانستان کې ونه ویني. غنی ویلي هغه ول نه ده چې باد ته به کږه شي. د عرب نیوز په لیکنه غنی ویلي موقت حکومت هغه سناریو ده چې افغانستان مخکې تجربه کړي. د هغه په وینا د هغه د وینو بهېدو او د ګډوډۍ یو حالت دی چې هیواد په 1990 لسیزه کې چې د موسکو له ملاتړ د برخمن رژیم ځای موقت حکومت ونیو تجربه کړ. تر دې مخکې غنی ویلي چې په 2015 کال به د ولسمشرۍ د دورې په بشپړولو سره واک خپل ځایناستي ته وسپاري. امریکایي نیویارک ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د هغو ښځو په یاد جوړو شو کتابتونونو ته پام اړولی چې په بم چاودنو کې وژل شوي او نږدې عزیزانو یې یوه په کابل او بله په دایکندي کې جوړې کړې دي. حسین رضایی د ورسپانې ته ویلي کله چې ملګری نجیبه حسینی چې ټاکل شوی و رسمي نامزاد شي په کابل کې د طالبانو په بم چاودنه کې وژل شوه نه پوهېده چې څه ډول یې ویر وکړي. دریدش کلن رضایی ویلی که هم ما خپل مینه له لاسه ورکړه خو نمی شوی کولی چې په ښکاره یې ویر وکړم ځکه زموږ دواړو کوژده نه وشوي او له دې پرته چې له غم سره یې ژوند وکړم راته بله لاره نه و پاتې. د نیویارک ټایمز په لیکنه دغه پیښه د 2018 کال په جولای کې هغه مهال رامنځته شوه چې د طالبانو یو بم پر هغه موټر چې 28 کلنه حسینی پکې سپروه و چاودید. په دې پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي وو. نیویارک ټایمز وړاندې تر دې پیښې 14 میاشتې وروسته په کابل کې د بلې خونړۍ چاودنې یادونه کوي چې لږ تر لږه 40 زده کوونکي پکې ووژل شول. په وژل شوو کې یوه هم 18 کلنه راهله منجی وه. د نیویارک ټایمز په لیکنه دغو ښځو له یو بل سره نه پیژندل خو ژوند ته یې هغه تاوتریخوالي د پای ټکه کیښود چې په افغانستان کې د نورو په زرګونو کسانو ژوند اخیستی. د نیویارک ټایمز له لیکنې سره سم د اغلی حسینی او اغلی منجی وژلو د هغو نږدې اجزانو ته دا الهام ورکړی چې د هیلو د پوره کولو لپاره یې کتابتونونه جوړ کړي. د ورځپاڼې په لیکنه دوه کتابتونونه چې یو یې په پلازمینه کابل او بل په دایکندي ولایت کې جوړ شوي د هغو پرمختګونو سمبولونه دي چې په افغانستان کې د جنسیتي برابري او زده کړې ته د لاسرسي په برخو کې شوي دي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شی چاری په دې خبرونه کې مو استاد شاعر پیر محمد کاروان را چخولې چې وایي شعر ایو مودلما مرور شوی وو.
بیرته هغه خپل شاعر ما سره په خلا شو
په خوښ کې او شمیر شاعرانو شعرونو ته شاکړي
تر په خوا اوس نصر ته ډیر پام شوی دی.
په ننګرهار کې پر نقله وسایتو ناشنا جمله هم لیکل شوی.
ما سره ټکر او ستامه ته چکر او
خوش ما خورم بیره بدمعاشي طرف ته کش کوي.
شکیلا ناس مو را شخولې چې نشته درې لسیزې ورسته سندرو ته بیا مخه کړي.
ډیر بدلون راغلی دی ځکه چې اوس نیو ټکنالوژي راغلی ده.
نور مطالب هم لرو. د افغانستان د سورپوهانو ټولنې کیسو ته جایزې ورکړې دي. د اتلسمې پېړۍ انګریز شاعر ساموئل کولریج وایي د شعر بل لوری نثر نه دی، ساینس دی. د دې سربیره چې ساینس او ادبیات د بشري فکر دوه اساسي سره بیل فعالیتونه دي، د ساینسي ټکنالوژي له برکته دا دوه ورځ تر بل یو ډول سره نښتې کیږي. د افغانستان د سورپوهانو ټولنې د ماشومانو لپاره د هغو کیسو لیکوالو ته جایزې ورکړې دي چې په کیسو کې خبري اترې ساینسي دي. په دې اړه له کابله راپور لرو.
د افغان سورپوهانو ټولنې د ساينسي ډیالوګ لرونکو کیسو فیستیوال درې غوره ګټونکو اعلان کړل. دغه فیستیوال چې روان زیږدیس کال د جنوري د میاشتې په 8مه نیټه اعلان شو، سلوي خورزي وخت ونیو او پایلې اعلان شوې چې د سیمین برکی، مرجان نوري او پریسا امینیار په نوم لیکوالو په ترتیب سره پکې لومړی، دوهم او دریم ځای خپل کړ. د لومړي مقام ګټونکو کیسه لیکوالي اغلی سیمین برکی ته 10,000 افغانۍ جایزه هم ورکړل شو. د افغان ستورپوهانو د ټولنې علمی او فرهنګي مسول فهیم سپینغر آزادی رادیو ته وویل چې دوی غوښتل 15 غوره کیسې انتخاب کړي، خو په خبره نورو کیسو ټاکل شوی معیارونه پوره نه کړل. د نوموړي په خبره د دغه کانکور له جوړولو ساينسي علومو په ځانګړي ډول ستورپوهنې ته د ماشومانو او نویو ځوانانو هڅول و. خاغل سپینغر وایي دوی د راتلونکو کلونو لپاره هم ورته پروګرامونه په پام کې لري او په 15 غوره کیسو کې له ځاینیونکو کیسو به کارتوني فلمونه هم جوړ کړي.
افغانستان د ساينس او ټکنالوژي په ډګر کې مصرفي حالت لري. د دې لپاره چې موږ د ټکنالوژي په تولید کې نقش ولرو، موږ اړیو تر څو ماشومان ساينس برخې ته وهڅو او په دغه برخه کې ورزو. په همدې موخه افغان ستورپوهنه ټولنه د لومړي ځل لپاره د ماشوم د ادبیاتو لیکوالان راوبلل او د داسې داستانونو د لیکلو یو لړۍ را پیل کړله چې ساينسي ډیالوګونه ولري. موږ لږونه داستانونه ترلاسه کړل او له دغه داستانونو 15 غوره داستانونه د انیمیشن په شکل اړو چې د کارتون په شکل یا انیمیشن په شکل به ورسته ماشومان ته وړاندې کیږي.
د افغان ستورپوهنه ټولنه لاس کاله مخکې جوړه شوې چې د مسولینو په وینای په یو شمیر خوانځیو کې زده کوونکو ته د ساينسي علومو کتابتونونه هم جوړ کړی دي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته پاملرنه د پخوا په پرتله یو څه ښه شوی او بیلابیل بنسټونه غواړي د خپل فعالیتونو په چوکاټ کې ورته کار وکړي.
د افغانستان د سورپوهانو ټولنې د هغو کیسو لیکوالو ته جایزې ورکړې دي چې د کیسو مکالمه ساينسي ده. د دې خبرونې په ورستیو کې د جګړې په نوم کیسه لرو، خو د دې کیسې مکالمه ساينسي نه دي. یو شمیر کرکتون کې وایي لنډه کیسه داسې ده لکه د شپېلې نغمه او ناول داسې دی لکه بس تاساس. یو کورت ناول لیکواله چې په تنکی عمر دنمارک ته تللی، هلته په عقلي او عصبي روغتونونو کې بستر شوي، اوسې ناولونه ډېر مینوال لري. په دې اړه اسمت ساروان راپور لري.
سارا عمر د دنمارک کورد لیکواله ده. دا څلور دیرش کاله پخوا د عراق په کردستان کې هغه مهال وزېږېده چې صدام حسین پر عراقي کردانو خونړی ناتار جوړ کړی و. د ماشومتوب د صدام حسین د کیمیاوي حملو او د ایران او عراق په جګړه کې تیر کړ. د کردستان د حلبچې له کیمیاوي بمباري روغه ووته، خو ډېر خپلوانې په دې برید کې ووژل شول. دې ته شایي په تقدیر کې لیکل شوي وو چې دنمارک ته به ځي او ستره لیکواله به ورڅخه جوړیږي. اغلی عمر له ماشومتوبه له لیکلو سره مینه لرله او له پیغلوټې وه چې شعرونه یې چاپول. د پخپلو شعرونو کې داسې موضوعات بیانول چې عموما تابو یا پدل ګڼل کېدل.
زه تابوګان
ده هغو شیانو چی بایده ده ده هغو پا اره چن ونوائم او پا اره جغیدل زیاد خطر لری پلیکنو او خبرو ما تاوم کزه دا کار ونکرم چوک با دا کار کبی
دا لیکوالا او شاعر او روست لده مشهور شوه چه پا 2013 میلادی کالی پا دینمارکی جبه لمرانه ناول ولی که ده ده دا ناول چه پا دینمارک دیر ستایل شوه غسل ورکون که نمیشی دا ناول پا نارویجی، سویدنی، سربیایی او فرانسوی جبه وشبارل شو او تروسه یوازه پا دینمارکی تر یو لک توکو زیاد پلورل شوه ده په داسې یو هیواد کې چې تر شپږ میلیونه لږ نفوس لري د یوې لیکوالې د لومړني اثر دومره پلور لوی برای ګڼل کیږي د ناول تر اوسه پورې د دینمارک ویکتور او د ملګرو ملتو د بشري حقونو جایزې ګټلې دي د غسل ورکوونکي ناول اتله یا اصلي کرکتره فرمسک نومیږي چې په کوردي ژبه اوښکې ته وایي د ناول اتله د لیکوالې په شان په 1900 شپوژاتیم میلادی کال د عراق د کردستان په سلیمانیه ښار کې زیږي او کیسه تر 2014 پورې په دینمارک کې دوام کوي د ناول کیسه د لیکوالې د خپل ژوند او د ډیرو نورو مسلمانو مهاجرو شزو کیسه ده چې په خپل هیوادونو کې له نادودو لویدیست پناه وړي ده خو دلته له یو بل ډول کړاو سره مخامخ دي په لویدیس کې د مسلمانو مهاجرو کورنیو د نوی نسل یو لوی ستونزه دا ده چې له یوې خوا په آزاد نړۍ کې اوسي او له بلې خوا یې میندې او پلرونه محافظه کار دي په فرمس کې دا ټکر په ښه ډول انځور شوی دی په ناروی کې میشت افغان ژورنالیست او لیکوال ډاکټر ایسا ستانگزی په نارویژي ژبه دا ناول لوستی د یې په اړه وایي
او لیکوال په خپله وای چې د رومان اصلي کیسه ریښتونه ده خدا نه وای چې آیا دغه کیسه په خپل د دې کنه په بل چاته رسوي خټول کتاب پرخزو د تاریخوالي او پر میرمنو د تیریو او زور زیاتی په حق ده د کتاب لیکواله سارا عمر وای چې یوازې زما او یاد کردستان د خزو کیسه نه ده بلکې دا کیسه حتی د ناروی سویډن ډنمارک او د نړۍ په هر ګوټ کې د هر میرمن او هر انجلۍ کیسه ده د داستان اتله فرمسک نومیږي چې مور او پلار په زیږې دا خوشاله نه وي ځکه چې هغوی زوی غوښته نو ځکه بیا دغه انجلۍ دوی نیکه او انا ته پرېږدي او نیکه او انا یې پر دې مهربانه وي او پالنه ډېره ښه کوي په داسې حال کې چې انا یې د مړیو وینځون کې ده خو په انجلۍ له کوره بهر تیری کیږي او ډېر ظلم کیږي او د ټولنې لخوا پر خځې ظلم او تجاوز او هر ډول ناروا په دغه رومان کې په دې ډول انځور شوی
د دې ناول له خپرېدو وروسته پولیسو د سارا عمر ساتنې ته ځانګړی پام اړولی دی ځکه چې د تابوګانو د ماتولو په خاطر د محافظه کارو له خطر سره مخامخ ده د ناول پر اتلې فرمسک د لیکوالې په شان په ماشومتوب کې د ترل لوري جنسي تجاوز کیږي فرمسک لیکوالې سره ډېر نور ورتهوالی هم لري او دواړه په تورو وشتانو کې سپین تارونه لري سارا عمر چې کله دینمارک ته لاړه 15 کلنه وه څو کاله د کډوالو په کم کې تیر کړل د دې غسل ورکوونکي د اول تر لیکلو مخکې څو واري د ځان وشلو هڅه وکړه او وروسته یو بوده په عقلي عصبي روغتون کې بستر شو
د کیسې اتله فرمس د یوې محصل لخوا په دینمارک په روغتون کې په حقیقت کې مندل کیږي یا په پیګه دغه محاصله چې د محاصله په خپل هم کوردی ول اصل ده چې په دې ظلمونه سوي اول له د سر رواني او جسمي ستونزو سره مخامخ ده
سارا عمر په کوپنهاګن کې په سیاسي علومو کې زده کړې کړي او اوس په دې شار کې اوسي
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
په خوست کې نصر لیکلو ته پاملرنه زیاته شوې ده د سکسان هم نصر لیکي چې په خو به شعر لیکه لته څه ده خوست مخه کول خوست د خپل خبريال پوراپور کې اورو
که څه هم څو کال وړاندې به په خوست او نور ولایتونو کې مشاعره هنري او فرهنګي برنامه ډیره کړي
خو په دې وروستیو کې دا ډول برنامه کې میشوي او ډیره یورون اندو او فرهنګیانو نثر لیکلو او علمی او اکادمیک برنامه ته پام ډیر شوی دی. د خوست د شیخ زاید پانتون استاد نور الله خاد آزادۍ رادیو ته وایي په وروستیو کلونو کې د ټولو علمی کډیو کلتوري او اکادمیکو بنسټونو ټینګار په دی چې د پښتو ژبې نثر ته باید پام وشي.
تر پخوا اوس نثر ته ډیر پام شوی دی، دا شعوري دا پام شوی دی، ته خو کمپاین وشو، دې ته کار وشو، مشرانو استادانو او لیکوالو بار کله ویل چې تاسو نثر ته پام وکړئ. مخکې به که نثر ته پام کېدو د ادب لارویانو به نثر ته کار کوو، یا خو به یې هنري نثر لیکه او یا به یې علمي نثرونه لیکل. اوس نو کابو په هره برخه کې، د علم په هره برخه کې لیکوال لګیا دي. د بلې ژبې نه چې علم زده کوو، یو طرف ته به پام په ژبه کې وي او بل طرف ته به علم ته نزده کوو. خپله ژبه کې علم چې دی نسبتا د بلې ژبې نه په اسانۍ لاسته راتلی شي.
خوسته شاعر ولی مدخان خادم وایي په اول وختونو کې ځکه د هنري برنامو او مشاعرو خوند ډېرو چې خلکو اوږده کلونه د فکري سکون څه نه و اورېدلي.
لیکم الواقع پخوا خوست کې ډېره توجه شعر ته وه، اوس نه یوازې نثر ته پام ډېر شوی، بلکې په نثر کې موږ ډیر زیات پرمختګ وینو.
ډاکټر سیف الله غریبیار هغه ځوان دی چې په خپل کم عمر کې دوه درش عنوانه بیلابیل کتابونه تالیف او یا پښتو ته راژباړلي دي.
ما هم په لومړیو کې چې کله د لیکوالۍ ډګر ته راتلم پیل مې له شعر وکړ. شعرونه مې ولیکل او لومړنۍ ټولګه مې د شاعرۍ چاپ کړله چې ستا په یاد کې نومېده. خو وروسته مې درک کړله چې د پښتنو علمي اړتیاوې د شعر په پرتله نثر ښې پوره کولی شي. بله دا چې شاعر د خپل ذهن او فکر سماره ټولنې ته وړاندې کوي او نثر لیکونکي د اړتیا له مخې لیکل کوي.
ځوان لیکوال سیف الرحمن سراج وایي دوی ته د څېړنو او تجربو په پایله کې معلومه شوې چې د پښتنو علمي اړتیاوې د شعر په پرتله نثر ښې پوره کولی شي.
نثر ځکه په ټولنه کې په تیزۍ سره خورېږي چې د خلکو له عملي ژوند سره اړیکه ډیره ده. نثر په ټولنه کې د علم په عاملو کې ډیر نقش لري. کچېری زمونږ په ټولنه کې معیاري نثر عام شي، زمونږ په ټولنه کې ورسره علم عامیږي.
لیکوال او شاعر طالب منګل بیا په دې نظر دی چې د شعر ویلو او مشاعرو د کمیدو اصلي لامل د شاعرانو د کاري بوختي او ډېر دل دي.
په کار دي چې شاعران هغه کاروبار چې دوی مخته وړي په هغه کې د زیات مسؤلیت سره سره شعر او شاعری ته هم وخت ورکی، ترسو د شعر او شاعری دغه بهیر همدغه سي دوامدار وساتل شي او نوي تجربه او انزورونه او پیغامونه په خپل د قلم د لارې په شعر او نثر کې ټولنې ته وړاندې کړي.
خوستي فرهنګیان دا هم وایي د پوهنتونونو او علمی مرکزونو په ډیرېدو سره په طبيعي ډول کتاب لیکنه او کتاب لوستنه ډیره شوي او دا برخه چې څومره پراختیا مومي په هماغه اندازه د لیکلو او نثر برخه هم ورسره غني کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې یو شمیر خوستي لیکوال وایي دې ته اړتیا زیاته شوي چې نثر ته پاملرنه زیاته کړو. وړاندې به مو په خبرونه کې لدی هم خبر کړو چې په ننګرهار کې ځینو نثرونو خلک اندېښمن کړي دي. خو له بې خبرتیا وروسته له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره مرکه اوریدلی شي.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 0.15.
کاروان صاحب، یو شمیر کره کتونکي وایي د شاعر لپاره درې شیان ضروري دي. یوه دا ده چې خپله ژبه ولري، دوهم د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوې اړیکې پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي، او دریم چې شعر یې له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونه او فکرونو ته لارې پرانیزي. دا درې خبرې تر کوم بریده ستاسو په نظر سمې دي؟ او که سمې وي تاسو په خپل شعر کې څومره ورته پام کړی؟
دا درې خبرې ستاسو وګړه ډېرې بنیادی خبرې دي. د سړي زړه اوبه پیسکي، یعنې ډېرې واقعا د کار خبرې دي او د شعر لپاره بېخي لازمي او ضروري دي. او د دې تر څنګ فطرتن هم د کار ته باید جوړ وي. شعر ته فطرتن، د فطرت هم دغه شی وي چې دغه شعر فطرتن د ماشومتوب نه د ده په هغه پوت کې، د ده په اروا کې، د ده په زړه کې راستغون شوی وي، راټوکېدلی وي.
دا د فطرت خبره کېدای شي چې له ما سره د ازادي راډیو نور اورېدونکي هم ومني چې کاروان صاحب یو استاد شاعر دی او فطرتن هم شعر ته جوړ دی. د درې شیان چې ما مخکې درته یاد کړل، دا تاسو په خپل شعر کې څومره مراته وي؟
زما په نظر باندې شعر هنر دی، هنر فن دی. کنه د کسبونو غوندې طاقت فرسا یا د سملا ماتونکی مشخص پکې نه وي. د شعر لپاره کم ریاست هغه هم زما په نظر باندې یو جنانه او کیف او لخوند د ډک ریاست باید وي مسلسل یو ځکه چې هغه د لکه یو ما یو عاشق د معشوق مینه نه پیږي د غشیرم دغه سي معشوق وګرځي او تا ځان د سلیوانه يم کړی ځان به سي روان کړی او فکر او خیال او خوب او ژوند او ویشه د هر څه دی دته ځانګړي کړی وي نو بیا د
فکر نه کوي چې تاسو چې زحمت ډیر نه دی په کار مثلا که یو څوک شعر لیکي د په پښتو کې فرزن یو څوک شعر لیکي د بیت کلاسیک اشعار ولولي د بیت نوی اشعار ولوري د بیت نوی شعر له اصول ځان خبر کی د خپل یو زحمت دی یعنی یوازې فطري استعداد کافي نه دی
او دا نو دا خبره خدای نو زکه چې خامخ اولاد لري خو باید چې د مطالعه کې خپل د نورو شعرونو د کلاسیکو شعرونو د معاصر شعرونو د خپل شعر د ریکلو تر څنګ ډیر یو مهم لوستون کوي چې ښه شعر په څیر لکه د شاتو مچۍ چې ګلونو په څیر ګرځي ښه شعر په لوستلو په څیر داسې لحاظه هم ګرځي.
یو شمېر ناقدان دا اقرار کوي چې تر دوی خپل هنرمند خپل اثر بهتره حرکتون کړي او شکر حرکتون کړي. تاسو کاروان صاحب د چنار خبرې کوي له شعري ټولګې را وروسته شعرونه څرنګه دي؟
ډیره موده ما مثلا شل دوه ویشت کاله ما د نوي کور نوي ژوند دغه ډرامه لیکله وغه ډرامه دغه سی یو کار و چې فیصله لکه یو فرمایشي غوندې کار و نو زه مجبور چې مثال د خپل معاش په خاطر هغه ولیکم نو زه په دې کې ستړی کېدم نو یو څه موده هغه شاعري چې وه نو هغه کم د زړه زور مې چې و بیشتله هغه به په ډرامه کې ووتلو هغه نه وروسته چې زه بیا د ډرامې نه اوزګار شم دغسې کار مې و چې هغه ما د پاره ستړی کوونکی هم نه و بیرته زه فکر کوم چې شاعري بیرته هغه پخوانۍ شاعري چې هم ما سره پخلا شو او ډېر شعرونه لیکم دا چې زه قضاوت نه شم کولای په خپل شعرونو باندې.
نو څوک په قضاوت کوي؟
د ذوق خاوندان به قضاوت کوي.
د افغانستان په څیر ټولنه کې چې اکثریت خلک سواد نه لري او دا اقرار هم باید وکړو چې شکر کتون کې نه لرو فکر نه کوي چې خبره باید د لوستون کې قضاوت ته پرې نشتو.
دا خبره صحیح ده چې خپل هم باید سړی نظر پی ورکي او دا ډېر هم دا کېدای شي چې مثلا اوس موږ شعرونه لیکلي دي د هر یو شاته کېدای شي داسې یو بیکګراوند یو منظره وي خو هغه منظره خو موږ نه ده ورسره تشریح کړي کله چې دا شعر سره باندې لیکلی دی نو کله کله کچېرې دغسې وشي چې یو شاعر د خپل شعرونو هغه پس منظر یا هغه شعر چې دو کوم حالاتو کې څنګه لیکلی دی لڅنه اثر اخیستی دی او څه ورباندې لیکلی دی که داسې شننه وشي نو دا ښه خبره ده.
کاروان صاحب ستاسو د شعر په برخه کې چې کومو کسانو چې ما څه اورېدلی دي هر یو دا وایي چې د کاروان صاحب ژبه د شعر ډېره عالي ده. په کلاسیک ادب کې فرزن وایو چې د خوشحال خان ژبه د رحمان بابا ژبه په نړۍ کې شعر یعنی ژپوهانو ته نه راجی کوي لیکن یو شمېر کره کتون کې بیا په افغانستان کې شته چې له شاعر غواړي چې د دوی په فکر سم کلمات په شعر کې ځای په ځای کړي. تاسو چې کله کلمات په شعر کې انتخابوي دغه اصل ته په فطري ډول باندې کلمات انتخابوي او کنه د خلکو وسواس ته مهم پام دی د کره کتون؟
داس دا کده خلکو وسواس سړی پام وکي وسواس سړی خرابوي خو فطرتن کده سړی یو څه ته جوړ وي کنه یعنی فطرتن پاشوفانه او شاعرانه ډول جوړ وي نو زبا مهمه ځکه دا چې د شعر غو بنیاد خو خپل په ژبه ده ژبه ده چې مثال شاعری پکې کیږي یو هر کلمه لکه په دنیا په ژوند کې هر څه جوړي جوړي دي کلمې هم داسې جوړي جوړي دي کچره د توافق له مخې دا کلمې په فطري ډول باندې په سمیمانه ډول باندې راوړل شي نو دوی شي جوړي جوړوي په اصطلاح خلا زیګون کې جوړي جوړوي.
ل شبي کا فکر تراشو شعر یو فکر نه دی ځینې وایي کنه وایي شعر یو حال دی او په شعر کې دا شعور دی چې ممکن په فکرونو بدل شي ځکه وایي چې شعور هغه فکر دی چې نه دی پوخ شوی او فکر هغه شعور دی چې پوخ شوی. خو که یو شعر کاروان صاحب د یو فکر د بیان لپاره وي ځینې وایي چې شعریه کې اغیزمن کیږي ځینې وایي څوک چې شعر د یو فکر لپاره استعمالوي نه شعر شعر شو او نه فکر فکر شو څنګه دا نظر تاسو تاییدوي؟
نو زما خپل انداز دغه نظر دی کنه چې کڅو کې بده ډرالو استعمالوي دی ویډیو جوړې دی لپاره دی وی د یو فکر د ثابتولو یا په اصطلاح باندې دغه لپاره دی یو فکر د کار لپاره د کار کولو زما خپل هم دا نظر دا څنګه دا مې نه خوښيږي خو ولې نه یو دلته به یو نه خبره یاد کوم د فرانسوي یو شاعر د سیخه نوم لري الوري دی طال الوري نوم یو سره نه شو بخنه غواړم هغه خپل یو شیر نکلی دی پول والري هغه یو شیر نکلی دغه شیر کې ډېر خنک شوی دی هغه شیر دغه سیدای چې شیر خودله دی و چې دا د میوه خاصیت لري وای مونږ میوه چې دی د خوند او د ذوق د لپاره خرو د غذا غوندې نه خرو خو دغه میوه بیا په خپل ذات کې وروسته خپل غذایت هم لري نو ښه شیر صحیح ده هغه هم دا چې مثال اول خوند باید ولري ذایقه باید تسکین کړی شي ذایقه خوږه وساتي نو دا چې وروسته بیا غذایت پکې وي فکر پکې وي دا خو لا نور ولې نه دا مهمه خبره ده چې یو فکر خو فکر چې دا هغه باید خیال د خیال په ورېښمو کې د کلماتو په ښکلا کې په ځلا کې په دې کې باید نغښتی وي.
کاروان صاحب ځینې وایي شعر له مینې په رنګ باندې مشخص شی نه دی او حدود یې نشو ټاکلی کنه چې دا حدود دي او لکه څنګه چې په مینه باندې نظریه نشو بیانولی په شعر باندې هم نظریه نشو بیانولی لیکن شعر وایي فردي تجربه ده چې فرد له ژوند سره تړلی ده. زموږ ژوندي ګڼ شاعران کاروان صاحب عامه تجربه را اخلي عامه تجربه د ساينس په درد خوري مثلا یو ډله یو خبره کوي او نه د هنر زموږ د ژوندیو شاعرانو په شعرونو کې مثلا معشوقه لا هم د آدم خان او درخانی د نقل معشوقه ده که د مینې اثار په شعر کې کوو کاروان صاحب عمومي مینه یادو لکه د ټولو شاعرانو ما یو وخت دې ته اشاره کړې په یو مقاله کې چې د افغان ګڼو شاعرانو معشوقه یو معشوقه ده یو رقم خصوصیات لري څرنګه دغه مشکل نه لرو
او دا مشکل خو شته دی بالکل دا مشکل شته دی خو زه فکر کوم چې د ژوند هر لحظه د هر چا چې یو خاصه سره ورته والی به ولري ځکه انسانان یو غم او درد هم موږ تاسو ټول په غم کې خپه کیږو په خوشحالۍ کې ټول خوشحاله کیږو مثال ښه منظره در چا خوښیږي او په ازغیو کې ته هر څوک ازاروي
د هنرمند او د عادي خلکو فرق پدې کې دی چې د هنرمند هر احساس له بل سره فرق لري ځکه شعرونه سره یو رنګ نه دي
هو دا ما دا خبره خلاصه کوله ما اوس مثال د خبرې په پښتو کې کلو شاعر موږ مثلا په تاسو کې خوشحال بابا تر ټولو ما ته لوی بدی ښکاري چې هغه خپل ژوند د انفرادیت لري په اصطلاح نو زه هم د دې نه خدانو له دې منکار سره یا تاسو لیکلي دي چې مثلا د پښتنو شاعرانو معشوقه یو ډول لري دې سره موافق یم سړی باید خپل لار پیدا کړي او د خپل کرکې نه دنیا ته وګوري ژوند ته وګوري
او کاروان صاحب تاسو خوشحال خټک ته اشاره وکړه فرضاً د خوشحال خټک لخپل معشوقې سره په شعر کې هم داوا کوي هم استایي هم حقایق وایي هم په شعر کې صادق ته خبرې نه پټوي او هم د معشوقې له توصیفه هغه پیژنو چې دا معشوقه د څو وخته فرنده جامع هم یادوي خوراک هم یادوي دا هم یادوي چې معشوقه په اس باندې سپریدا دا هم یادوي چې دا به ډیوی ته ناشته خو د معاصر پښتو شعر په شاعرانو کې معشوقه نه پیژنو معشوقه ورکه ده
نو خدا غا بس نیمګرچا دا هر کی ما کی وی بلکی وی دا غزا نیمګرچا
دا خبره زما خوشه ده دی وی دی ناقد چې د مینې پاړه ملک دی وی سي مینا نشته خو یو ځانګړی مینا شته چې یو ځانګړی شخص یو مینا لري د همدې لپاره د مینې تجربه باید شاعر له نور سره شریک کړي خو بیا هم زموږ په عاشقانه شعرونو کې د مینې د غرنګ ورک دی فکر کوم ځکه چې د سې شاعر حتی ډیر کم دی چې په دې باندې پوښو چې دغه مینا ده د مینا ده
نو دا خبره مې صحیح ده یو خو زمونږ ژوند هم د سې یو ډول د محرومیتونو ژوند دی لکه نور دنیا کې چې مثال مینا د شیرونو ویل شي د ما شوکېتا هغه سې زمينه سازي دلته نه وي ولې هم وای چې ځاړه لړاندې سترګې نه مخکې دي یعنی سره د خپل مینا بیان کې په نوی انداز باندې په نوی طریقه باندې او په د خپل هغه هغه چې دو د لپاره قابل لمس تا کپاغه ډول باندې بیان شي د ډېر ساده مشکله هم بدرې جمال جوړېدای شي
لکه په لندوی کې چې جوړه شوی ده له معشوقه معشوقه او یا لکه د خوشحال په شیرونو کې چله معشوقه معینه معشوقه جوړه شوی ده مطلب مو همدار
او بالکل دا صدا مطلب ده خو خوشحال خدا سوچ یو خو د غشوندم دا سی وو خام سړای وو برلاسي وو په اصطلاح باندې قوانین هم کې شي ماته ول شو نو زما نظر دا ده چې مینه بیا هم مینه ده چې دا معشوقې سره وي، ارمان سره وي، هر څه سره وي، یو نوی انداز، یو نوی کیفیت باید پکې پیدا کړي چې دغه معشوقه وي، دا مینه وي، دا ارمان وي، چې دا انځوروي باید یو نوی
کاروان صاحب، همدغه نوی انداز چې تاسو وایستئ، دغه انداز د کره کتونکو په باور په خپله هنرمند کې دی؟ یعنی کدی چېرته له خپلو حواسو کار واخلي، له خپلې عاطفې، له خپل احساسه لیکلې نوي کېدای شي، خو دی نورو ته ګوري، دی ټولنې ته ګوري، د ټولنې قیوداتو ته ګوري، دی ته ګوري چې که زه چېرته د یو معشوقې په باره کې ولیکم، معشوقه چې هر څه ده لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه، بیا به دا خپه شي، هغه به خپه شي، خلک به څه وایي. دغه شي، دغه خودسانسوري په پښتو شعر باندې منفي تاثیر نه دی کړی؟
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه خبري
د آزادی رادیوی مجله په دې برخه کې د تناس شاعر عزت الله جواب یو شعر د پښخ کې.
قرض برا ترانه کړی مجبور ما صاحبا، ډاکټر تزم درمل اخلم رنزور ما صاحبا، دا شکر دے چې کلی کې د خان ماڼۍ جوړیږي او زپ کې د څورزو مزدور ما صاحبا، حاجی عمره دې هم وکړه وطن ته په خیر راغلی، دعا دی را تکڑی دا مشکور ما صاحبا، هاگا ورس سر مخ شلو خطا سر وقت نو، پیاد که بدی سنا سا ضرور ما صاحبا، توبا خلومی دی ما تشی چی سپینی سپینی وایم، پا دی باندی ده هر سڑی تربور ما صاحبا، جواب ما خبر را نمخ کی رست کیگی دخکل و مخ کی دغسی ترور ما صاحبا.
د افغانستان علوم و اکاډمی راتلونکی کال څه چاپوي، څه بدلونونه راولي، څه نوي هڅې کوي؟ دا اکاډمی په 1950 کال کې د پښتو ټولنې، د تاریخ ټولنې، د پښتو څېړنو نړیوال مرکز او دایرة المعارف له ټولنې څخه د هغه زمان د وزیرانو د شورا په چوکاټ کې جوړه شوه. د دې اکاډمۍ له علمي معاون رفیع الله نیازی څخه به واورو چې نوی لمریز کال اکاډمۍ څه هڅې کوي.
لومړیتوب دا ده چې 50 څېړنیز اثار به په راتلونکي 1400 کال کې چاپ شي. بل په پلان کې دا راغلی چې 1400 علمي څېړنیز سیمینارونه په علوم اکاډمۍ کې دایریږي. د دې ترڅنګ اراده مداره چې علوم اکاډمۍ چونلس علمي تاریخي مجلې لري، نو په هغه کې د شپږ دیرشو علمي سیلنیزو مجلو چاپول دي چې زموږ هره مجله درې میاشتنې ده، نو چې کله دا ټولې سره جمع شي نو هغه شپږ دیرش ګڼې کېږي. نو په دې پسازون چې په هر درېو میاشتو کې به زموږ د علوم اکاډمۍ هغه کومې مجلې چې دا ټولې چاپ شي. او د دې ترڅنګ موږ د اریانا ادبي دارۃ المعارف چې پروس کال مهم په باندې کار کړی وو او د سکل درپای پورې هم په کار کې ده، اراده مداره چې پرتلون کې 1400 کال کې 3000 ټوکا اریانا ادبي دارۃ المعارف دا چاپ شي، چې په دې کې 2000 ټوکا په پښتو او 2000 ټوکا په دري ژبه باندې.
دا 50 اثر چې تاسو ویل چې علوم اکاډمي چاپوي، دا اثر په څه اساس باندې تاسو انتخابوي او چیرته چاپوي، په هیواد کې دننه او بهر؟
اثر په دوه ډول دي جناب شبر صاحب. یو هغه علمي تحقیقي اثر دي چې په خپل د علوم اکاډمي علمي غړو د پخوا د علوم اکاډمۍ د پروګرامونو او پلانونو پر بنسټ باندې لیکلي او هغه علمي ترفیعات کړي دي. یو ډول دا اثر دي چې دا چاپو، او د دې ترڅنګ علوم اکاډمۍ په پلان کې لري چې د علوم اکاډمۍ لغلو علاوه بیرون په دباندې په افغانستان کې یا په افغانستان د باندې د پښتونخوا په ځینو سیمو کې هغه لیکوال چې هغه د تحقیق په برخه کې کار کوي او آثار لیکلي، اما د آثارو د چاپ وس او توان نه لري، نو علوم اکاډمۍ د دې په خاطر دا خلک هم لزان سره په دې مسایلو کې را شریک کیو او د دې خلکو کتابونه هم چاپ کی. البته دا یو بورډ لرو نشراتی چې هغه تر ازیو لاغې نه پاسي او بل اخر دا کتابونه په خپل داخل افغانستان کې موږ دلته چې کوم مطبعه دي په آزاد بازار کې پراغي باندې دا چاپو.
نیازا صاحب کېدش چې تاسو اساس جوړ ته وایست چې یو څو مهم آثار چې لدی 500 آثار لډلې دی او تاسو یې د چاپ نیت لري ممکن ته اشاره ورته وکړئ؟
دا په دریو برخو کې دي. یو په بشری علوم برخه کې دي، دویم د طبي علوم برخه کې دي، او دریم هم د اسلامي علوم برخه کې دي. دا نشراتي کمیسیون چې موږ نو د مالی کال په جریان کې یو په پیل کې یو لمو تر اوسه پورې په دغه آثارو کې انتخاب د آثارو نه کړی، نو مشخص دسې نمونه چې زه د فتن تا وښلم چې دغه آثار بچاپو د ملاتو سره انتخاب کړی نه.
نیازی صاحب په نړۍ کې آنلاین هڅې ورستر بلې اهمیت پیدا کوي. علوم اکاډمۍ په دې برخه کې د راتلونکو کال لپاره څه پروګرام لري چې خپل آنلاین هڅې پراخې کړي؟
په پام کې داري چې د علوم اکاډمۍ کوم کتابتون چې دا ډیجیټل کو موږ سره په علوم اکاډمۍ کې د کابل مرکه او د پښتو ټولنې او د کابل انجمن د هغه وختونو ډیر آثار زموږ د علوم اکاډمۍ په کتابتون کې شته چې دا نه یوازې د کابل کې نه سه بلکې په نور افغانستان کې هم نور خلکو سره نشته، او بل لاجه د کتابونو نور د کیفیت په لحاظ باندې خرابېدو په حال کې. بل پلان په کې دا چې د علوم اکاډمۍ کم نشرات چې اوس کېږي کاغذ مجلې دي که کتابونه دي او که په نورو برخو کې، چې دا موږ د خپل ویب سایټ لپاره آنلاین هم همزمان مثلا یو مجله په فزیکی ډول باندې چاپېږي، اما پی ڈی ایف دا په آنلاین ډول باندې موږ په خپل ویب سایټ کې واچو.
په نړۍ کې په ځینو کتابتونونو کې د افغانستان ځینې آثار شته. کوم معلومات چې زه لرم مثلا د کانګرس په ډیجیټل کتابتون کې د افغانستان د ټول سیسو آثار راغون شوی دي، مجلې، اخبارونه، کتابونه دا ټول ډیجیټل شوی دي. آیا ممکنه نه ده چې د افغانستان علوم اکاډمي د کانګرس له کتابتون سره ارتباط ونیسي، له نورو سره په جرمني کې هم د سیاحت شوی دي او په بریتانیا کې هم، چې له هغوی مرسته وغواړي چې د دوی ډیجیټل کتابتون غني کړي؟
تاسو کوم موضوع ته اشاره وکړه؟ بالکل، د امریکای د کانګرس د کتابتون دپاره هر کال د دوی استازي علوم اکاډمۍ ته راځي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ کې چې کوم کتابونه چاپي دا دوی لمونږ نه په پیسو اخلي او دا وړي الته ډیجیټل کوي. دا خبره ده چې کوم کتابونه له دوی سره یو سره وکول شي د رابطو د لارې، یا افغانستان کې د دوی د فرهنګي مسولینو له لارې د دوی څخه مرسته وغواړي.
په ځینو هیوادونو کې علوم اکاډمی او یاد د علوم اکاډمی په چیر باندې نور علمی بنسټونه د خپل ډیجیټل هڅو له خاطره ورلم خاچي کوي. مثلا سرل میاشتو میاشتو مخکي لا کلونو مخکي دوی غواړي چې کتابونه او مجلې او هرڅه چې وي کسان ورته ګماري چې دا کمپوس کې او تیارې وساتي، بیا چې کله کتابتون دوی پرانیزي او یا کچرته کوم لوی سایت جوړوي بیا یو ځل ډیر مواد پکې داخل کړي. علوم اکاډمی تر اوسه پورې داسې یو هڅه شروع کړې دي چې جنشان کمپوس کې
موږ زین علمی غړو ته په علوم اکاډمۍ کې زین پخوانی دیوالونه هغه د روټین پروژو په توګه د دې په خاطر ورکړي چې کاوی یو لخوانه په د مکلفیت مسولیت پوره کړي، او بل خوانه وکول شي هغه دیوالونه د پښتو ژبې او یا د دری ژبې چې هغه په بازار کې هم ډیر نشته او ډیر د خلکو ته لاسرسی هم نشته یا پخوانی دي، نایاب دي. دا د کمپوز برخه موږ شروع کړي، خو په هغه سرعت باندې چې موږ کولای شو ډیر کتابونه هغه کوزه کړه. دا یو ډول هغه د دې کې تر ټولو زیاته مسله چې دا غو مالی لګښ مسله ده.
کمپوز خو فکر نه کوم چې دومره مصارف ولري.
لکه مو وخت نه چې موږ سره دا فکر پیدا شوی چې موږ د علوم اکاډمۍ کتابتون ډیجیټل کو، نو اول کار مو دا کړی چې کوم مجلې او کوم کتابونه چې زموږ لیکل کیږي اوس داغه تیار غا پی ڈی ایف بنې د دې لپاره اوساتو چې احیانا قلم هم زموږ ډیجیټل کتابتون څنګه سرکی یا برخه کې چې دا پکې ټول یو دفعه واچو. دا لرو کتابونه هم لرو او مجلې هم لرو، او د دې ترڅنګ مو په ځینو هغه دیوالونو باندې هم کار شروع کړی دی د کمپوز برخه کې. یالک ته لګاغه کتابونه چې په خوا چاپ شوی په پښتو ټولنه او د پښتو کابل ادبی انجمن او مرکه کې هغه مو هم داغه د کمپوز برخه شروع کړی چې ځکه چې هغه که اگر سکن کیږي نو لکه لګه چې دا کمپوز برخه چې دا پکې شامل کو. په دې باندې کار روان شوی، او ان شاء الله چې موږ د انټرنیټ او د ډیجیټل کتابتون کومه مسله چې دا په پرنسيپو په اصول کې حل کونو دا مواد انتقال ورته ان شاء الله چې موږ یو سمخ کله مخکې نن په کار کړو کې دي شي تر دې پسې نورم چټک شي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
مخکې تر دې چې د سندرغاړي شکیلا ناز مرکه خبره کړو او لدی واورو چې د سندرو نوې البوم یې په څو نوم دی کوم شیرونه یې سندرو ته غوره کړی دي ننګرهار ته مخه کوو په ننګرهار کې پر نقلي وسایتو یو شمېر لیکنو او انځورونو خلک اندیشمن کړی دي د ننګرهار چارواکي دغه اندیشنې بدرګه کوي او له خلکو غواړي چې په ګډه به لاس په کار شو دغه حال په دې راپور کې
په جلال آباد کې د ریکشاو پر شا او خیخو لیکل شوی جملې کدر کوش شم نیم بنئی که تعقیب دکړم سر به اوخره کلمور یوی مرا خیجه او کینه چورک دکړم هغه څه دی چې د ځای خلکو اندیښنې را پارولې دي د جلال آباد خاریان وای په دې روستي یو کې د موټرو ریکشاو او نورو نقلي وسایتو پر شاګانو ډیر لیکل شوی کلمې او جملې داسې دي چې د ټولنې په ځانګړي توګه د ځوانانو ذهنونه خرابوي دوی له موټر چلوونکو او ریکشالرونکو خلکو غواړي چې د بی ضرورت لیکنو پر ځای د ذهنیت جوړونې ته کار وکړي دوی له مسولینو هم غواړي چې د دا ډول کړنو په مخنیوي کې جدي اقدامات وکړي څو ټولنه له ذهني خرابۍ وژغورل شي
ځوان نسل چې کوم راتلونکي نسل دی هغه په دې رکشاو کې د خپل پلانونو سره د خپل میندو سره یو ځای بل ځای ته سفر کوي بدبختانه غلي کړي چې ګوري یو منفي تصویر غیر اخلاقي لیکنه چې شمه خورم بلا بدمعاشي طرف ته کش کوي هغه ادرسونو سره چې کوم په دې ټولنه کې د حضور ګوي کوي او کوم افراد چې نشئیتو کو اخته هغه طرف ته مایل کیږي
دا یو بد ورون انځور نور ولایتونو او نور خلکو ته وړاندې کوي زمونږ هغه ذهنیت سازي چې موږ غواړو د وطن د مینې روان جګړې دا ناوړه هیڅ پاړه د خلکو توړاند کو دې ټکنه کې دې تدکې او رنټانه یو بس
د خاریانو په وینا باید مسؤلین دغه ډول وسایت ټول ونیسي او له شاګانو او خېخوې ټول غیر اخلاقی او غیر ادبی لیکنې او ونزورونه پاک کړي ځای خلک وايي په دې اړه د مسؤلینو د اقداماتو تر شا ولاړ او همکاري ته چمتو دي څو داسې کړنو مخه ونیول شي او لبل په لواز د ذهنیت جوړولو په لار کې کار وکړي
مات مونږ هم سره پکې ام کاری چې بس ویني سي او چې دا سلی کلپ شي چې دا ټوټ دی وران رښتین نسل باندې ډیر غلط مونږ نه دا اثر غورځي چې پاک پاک نشي دا وګوره دا پچا باندې لیکلي دي ضروره ما سره ټکر او ستا مې ته چکر او دا چې شو دا څه خبرې فل چې تاسو یې لیکي
د جلال آباد خاریان د غندخنې په داسې حال کې شریکوي چې په دې ورستۍ کې د موټرو ریکشاو او نورو نقلي وسایتو پر خېخو او شاګانو د داسې کلمو او جملو لیکلو زور اخیسته چې د خلکو په خبره غیر ادبی غیر اخلاقی دي او د خلکو د ذهنیت خرابولو لاملونه دي د ننګرهار مسولین هم د خلکو اندیښنې منی او پر ځای بولی خو په دې برخه کې د خلکو د همکاري غوښتنه کوي د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر کرام الله عادل په خار اول سوالي وکي پر نقلي وسایتو او هټيو زيني لیکنه له افغاني او اسلامي کلتور سره په ټکر کې بولی او له خلکو غوښتنه کوي چې له دا ډول لیکنو ونزورونو له زړولو دي ډډه وکړي
د ننګرهار ځوانان مدني نهادونه او مدني فعالان وسایتو په ټولو چلوونکو باندې غږ کوي تاسو په وسایتو باندې د غیر اخلاقي لیکنه ونزورونه موجود اما تر شا لیکنه چې دا دومره غیر اخلاقي وي چې په دې وسایتو کې د ناسو خلکو ټولو خلکو عزت او پات د سوال سره
مخامخ دی د یادونه ورته چې تیر ونی د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست سره پام غږی د یو شمیر ځای مدني ټولنو غړو په جلال آباد کې یو کمپاین پیل کړ چې په کې له نقلي وسایتو د غیر اخلاقی او غیر ادبی لیکنو د پاکولو اقدام تر سره شو خو د ننګرهاریانو په باور کډغه ډول اقدامات جدي نشي او نور لری پروتو سیمه ته هم ونه غزول شي نو د ځوانانو او راتلونکو نسلونو لپاره به پزیان تمام شي
مننه چې ازادي رادیو اوري
شکیلا ناز اته وشکاله ورسته موسیقي ته مخه کړی ده دا وای چې موسیقي په دې موده کې بدله شوې ده لدې سره د دې د هنري هڅو په اړه سم همکار مرکه کړي
هغه شکیلا ناز ک چیرې د ژوند سندري د البوم په اړه معلومات راکړي
زمونږ نوې البوم چې کوم را روان دی د ژوند سندره هغه د پرما د لسو کلامونو انتخاب کړی دی او دا انتخاب چې ما هر کله کو نو زما سمرم چې منوال دی دا غي د ټولو خوخه ما خپل ذهن کې ساتلی و. نو د سومرم چې سنجیده کم طبقه ده دغه د پاره هم ما پکې مواد شامل کړی دي، او نوې کل چې کم دی دغه د پاره هم ما پکې دغه د خوخه سندریا چولې دي.
د نوې ژوند البوم سره دغه نوې البوم توپیر په څه کې دی؟ هغه البوم چې د مینوالو لخوا له تور هر کلی سره مخ شو.
نظم په زوړ البوم او په دې نوې البوم کې ډېر توپیر نشته، ځکه چې موسیقي ټوله یو شانت ده. کاغه په هر جبه کې وي خو موسیقي یو موسیقي ده. خو صرف ما د دې خبر خیال ساتلې چې زما نوې ژوند البوم چې کوم هغه د سنجیده طبقې د پاره صرف، او دا اوس چې کوم زما نوې البوم را روان دی د ژوند سندره، په دې کې ما ډېر فرق ساتلې دي چې د نوې کول د پاره پکې ما اتنم چې شامل کړي دي دا غوې د پاره ما تیز تیز گرمی گا سندری هم پکی ویلی دی.
زمو په دغه البومونو کې په دغه تازه البومونو کې د افغانستان د شاعرانو شیرونه راخستې دي سندری کړي مو دي، او کچیر دار ته وای په دې روسي کې تاسو چې افغانستان ته تللی وای یو ایوارډ مهم وګټلو د افغانستان د حکومت لخوا، دغه ایوار په اړه هم کړه ته معلومات راکړي.
د ټولو نمخ کې خبره تاسو ته دا وایم چې افغانستان خبره ما باندې ډیره زیاته ګرانه ده. زه یو پښتون سندرغاړم او پښتون شاعران کې د دنیا په هر یو ګوټ کې وي، نو هغه ټول زما د پاره قابل احترام دي. خو د ټولو نه اهم خبره چې زه تاسو ته کوم کول غواړم هغه دا ده چې موسیقي د سرحدونو پابند نه ده. موسیقي خو د دنیا په هر ځای کې دغه موسیقي ده، او پاتې کلامونه شو نو زه ما شاعر ته نه دي کتل، زما په ټول شاعران قابل احترام دي، خو ما همیشه اهمیت کلام لور کړی دي. او دا د ملي درناوي ایوارډ ما ته تیر کال د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په موقع باندې افغان حکومت را کړی دي، او دا زما لپاره ډیره زیاته د خوشحالۍ خبره ده، ځکه چې د افغانستان په تاریخ کې دا ایوارډ چې دی د ټول نمخ کې یو بل کس ته ملاو شوی دی، او دویم خوشنصیبه زیم چې ما ته دا ایوارډ ملاو شوی دی. نو داسې خو ما ته ډیر ایوارډونه ملاو شوی دي، خو چې کوم د افغانستان د ایوارډ ماته د ملي درناوي ملاو شوی دی، نو دا ماته ډیر زیات زما په ژوند کې اهمیت لري. زما ډیر زیات لکه په دې باندې خوشاله ما، او د دې نه زیات زه په دې ایوارډ نه هم زیات زه خوشاله په دې يم چې زه افغانستان ته تلم. نو دا غزه سمرم چې پښتانه دي او سمرم زمنګ مینوال دي، نو موږ له دومره ډیره مینا راکړه، دومره احترام او قدر او درناوي راک چې هغه زما بيخي کز چې ترکه می پورې زه جن دیم، نو زما به یاد وي، او زه د دې ټولو د پاره د زړه د تل نه د خ ژوند د پاره دعا کوم.
کله ناز ایو ورسته پښتنه غدا چې د پوخا په پرته لا باندې اوس د یو دې د می ورسته چې بیا تاسو ونرته مخ کړې ده، څنګه احساسوي؟ ایا کوم خاص بدلون تر سترګو کیږي؟
زه چې اتیش کال پس د فن دی دنیا ته واپس راغلم، نو ډیر بدلون راغلی دی، ځکه چې اوس نیو ټیکنالوژي راغلی ده، نو ډیر زیاتې اسانه په دې فن موسیقي کې هغه پیدا کړی دي. خو چې څومره اسانه پیدا کړی دي، دومره تن اسانه پیدا کړی دي. موږ مخکې ډیر زیات مهنت کوو، یو سندر د پاره به موږ 15 شپږ شپږ ورځې ریهرسل کولې، بیا به ریکارډینګ کې د بیا پکچرایزیشن پکې کېده، لکه زموږ به یو سندر تقریبا یو هفته غشته. او اوس خو خلکو مهنتونه پریخي دي، نه ریهرسل کوي نو استادان سره مهنت کوي، خو بس لړشي په کمپیوټر باندې خپل هغه به سور اوازونه چې دین هغه په کمپیوټر صحیح کی، او چې کله بیا عام دغه ته خبر شي چې لایف پروګرام شي، نو بیا غي आवाज نشي رو باسلې.
د سندرغاړي شکیل ناس مرکه مو اوریده. لوي خبرچا ورسته د جګړې پونم لنډکسه.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه. د جمعې په ورځ لس بجې، د سه شنبې په ورځ اته بجې له ازادي رادیو.
د کوټې پردې یې کش کړې، د لمر وړانګو یې سترګې ور پټې کړې، ورو ورو یې بیرته سترګې خلاصې کړې. د وجود شخی وویستا، خوب یې سم نه و پوره، د شپې تر ناوخته ویښه وه. د کړکۍ پر کونج کې یې د مرغۍ ځالې ته پام شو، له کړکۍ یې سر ور بهر کړ، مرغۍ والوته. د زړه کې وویل، انسان نه ویریږي. مخ یې راواړه او د تخت پر ژی سول او جګړه ناول لیکی و. د شپې خوب وړې وه، وروستۍ پاڼې ترې نالوستې پاتې وې. کتاب یې د بالښت لاندې کېښود. د کوټې پر مخ پرتې سپینې پاڼې راټولې کړې. له بلې کوټې د تلویزیون غږ راته. خبرونو کې خبریال وویل چاودنه شوې، لسو کسانو ته مرګ ژوبلا وکتې، اته ټپیان دي، دوه مړه شوي. جګه شوه، کړکۍ یې بنده کړه. له ځان سره یې وویل بیا یې وژلي. لاسونه یې تر زنې لاندې ونیول، کېناسته. تر پوزې او غوږونه یې مچ تاوېده. ښه یې پسې ور وکتل، تر سترګو لاندې کړ. مچ یې د چپې پښې پر زنګانه کېناست، دی په لاس ټس ورکړ، ویې واژه. پر دیوال ځوړندې آینې ته ورغله. له مخه یې ویښتان د غوږونو شاته تیر کړل. د ښي لاس د بټې ګوتې پر څوکه یې لبسیرین ښه وموښه او بیا یې ګوته پر شونډو کش کړه. د کوټې ووته. لمر د کوټې تر کونجه رارسېدلی و.
د لیکوالې عابدې سپوږمۍ له همدې کیسې سره د ازادي راډیو مجلې دا غاړو تر بلې وي